وسلوال طالبان تر همري وسته چې لکتر لګه یو سلو شپک دیش زده کونکي پکې وچل شول د هغو مدرسو تړول پریکړه کړې چې غالباً افراطی افکار خپروي. فرشته جلال زی په رپورټ لري.
د پاکستان حکومت په پېښور کې پر شوونځي تر وسلوالي حمله وروسته د ملي عمل پلان اعلان کړ چې د مشکوکو مدرسو تړل هم پکې شامل دي. د دې پلان پر اساس د پاکستان حکومت د مجرمینو پر اعدام بندیز لري کړ او په اساسي قانون کې د اصلاح لمخې پوځي محکمو ته د هغو تورنو کسانو د محاکمې اجازه ورکړ چې د دین یا توکم په نوم حمله کوي. د پاکستان د سندھ ایالت د اطلاعاتو وزیر شیرجل میمن آزادی رادیو ته وویل چې هغه ټولې مدرسې به چې له وسلوالو سره په همکارۍ
مدرسه ترهګری په پیښو کې ښکیلوي نو حکومت به پر ضد کاروای کوي. خو داسې هم نه ده چې ګینی مونږ کومې مدرسې په نخښه کړې دي او د هغوی پر ضد به کاروای وکړو. خو چرته چې هم وسلوال پټیږي او د هغوی مرسته کولی شي نو بیا به مونږ د هغه ځای پر ضد کاروای ضرور کوو.
په پاکستان کې اوس مهال څه باندې 9000 دینی مدرسې او د دینی زده کړو نور مرکزونه فعال دي چې 9% یې شخصي دي او د رپورټونو پر اساس څه باندې 3000 زده کوونکي دینی زده کړې پکې کوي. په بنو کې د مرکز اسلامي په نوم د یوې مدرسې مشر مولانا سید نسیم علي شاه ازادي رادیو ته وویل چې د مدرسو پر ضد د پاکستان د حکومت سخت چلند نوې خبره نه ده.
تقریبا دا 15 کال اوسول چې مدارس ټارګټ دي او پروپګیټ کوي. دا خبره چې مدرسې کې د شرګردۍ تعلیم ورکي او د شرګردو سيګي پکې پترو سره پر یو خبره چرته دوی ستاسو ته به تنه کړه کوم مدرسې کې چې سا دوی شاکته به سد نه تر اوسه نیولې و دي. 15 کال اوسول ولې نه کوي دا کار؟
رپورټونه وایي چې د پاکستان حکومت د دینی مدرسو پر فعالیت او د دغه مدرسو د تعلیمي نصاب پر څرنګوالي کنټرول نه لري او وخت نا وخت په دغه مدرسو کې لز د کوونکو سره د ناوړه چلند رپورټونه خپریږي. څو کال وړاندې د کراچي ښار په یو مدرسه کې لز د کوونکو سره بد چلند غوغا جوړ کړه.
دا اوس ګوره زنجیرونه د توا چې کنه سم کلک کلک د پخې تړي مې د لمکې تیل او بد تیل او بدر مزا چې به دی ګوره ګیس ما درې میاشتې حال د سبق دونه نو چې دونه وال
زی والم خو ته په مستر زما ماما دا مدرسه د چا وا دا غس هغه سره زما ماما ظلم
مو بدرې درې کسان سره باندې نه کپڑے و مردار و مور بلار ته مګ دا خالی ویل چې مګ خو سبق وای کومګ دا ورته ویل چې مګ ته دا ډول مطلب سزا را کوي. روټی نشتا یو روټی را کوي ماقام یو غرما را کوي بل شي نه مګ وای چې هغه مولا چې د هغه 500 باندې و چاړو کی هغه مګ سره دون ظلم کړی چې دوست زما شاه در کارکم تب خپل و جاړې.
خو د پاکستان حکومت وایي د ملي عمل د پلان لمخې به د ټولو دینی مدرسو د فعالیت نږدې څارنه کیږي. په پاکستان کې د مدرسو فعالیت د پخوانی پوځي دیکتاتور ضیاءالحق د واکمنۍ پر مهال اوج واخیست او له هغه راهیسې پراختیا موندلې ده. په پاکستان کې یو څارونکی خادم حسین وایي په دې هیواد کې زیاتې مدرسې شته چې د افراطي افکارو د خپرولو لپاره فعالیت کوي او حکومت باید د دغو پر ضد پخواله اقدام کړی وای.
په کار داوا چې هغه دغه قسمه مدرسې مخکنه معلوم کړی شوی وي او مخکنه د هغه خلاف مدرسې سکولونه کالجونه یا نور داسې ځایونه چې هغه ترهګر تنظیمونو سره د مرستې په تور ګڼلې کیږي په کار د خلاف کارروایي شوی.
رپورټونه وایي چې په پاکستان کې زیاتې کورنۍ د اقتصادي فقر له امله خپل بچیان مدرسو ته استوي.
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکای نن یاد ناشنا
خو غوړی دونکو سلام. حکومت په دالګ وخت کې دومره غټ خدماتونه وکړل چې خلک ورته حیران پاتې دي. بیکاری ډیر کړه کور دی ودانوي, ګرانی ډیر کړه کور دی ودانوي, بې امنیتی پرېمانه کړه کور دی ودانوي او ان چې په حکومتونه یې د خلکو بې اعتباري هم آخر ته ورسوله کور دې ودان وي. په دا ټولو برسېره یې په ملي وحدت سره د ملي شورا انتخابات هم ځنډولي کور دې ودان وي. د خپرونې په پیل کې د مامور د یوې ورځې یاداشتونه دراورو چې پوه شئ مامور خوار کوم ځای ته رسېدلی دی.
اوس د سهار اونی مې بجې دي او په چای خوړلو لګیا یم. میرمن مې پرله پسې راته وایي چې ژر کوه، ناوخته شوه، د مامورینو موټر به در څخه لاړ شي. خو زه نن که غیر حاضر هم شوم نو دا چای نشم پرېښودلی، ځکه خینې مې لکلي څو دانې د فیلمور هګۍ رالیږلي او یوه یې دغه د میرمنې مې راته پخه کړې ده. دا نو ډېره کمه پېښېږي چې دغسې د هګیو میله دې وکړم، سره له دې چې زراعتي هګۍ ارزانه دي. خو وایې ته شجیبه ته مې دښمن یې، نو چې نیشو اخیستلی ارزانه یې مه بوله. اوس د سهار اته بجې دي او د سړک په سر د مامورینو موټر ته ولاړ یم. د موټرو دومره ګڼه ګوڼه ده چې پلی په اسانه له سړکه نشي تیرېدلی. هغه دي زموږ د وزیر صاحب څو دانې کروزین او دوه سیټه ډاټسن موټرونه را روان دي، خو د تورو شیشو له شانه ښکاري چې ډک دي او که خالي. خو ما ژر ژر په خپلو ویښتانو چپه ګردن او کورتۍ لاس را تیر کړ چې کوم ځای مې بې ترتیبه شوی نه وي او وزیر صاحب د تورو شیشو له شا ونه ویني. که یې وویني نو ما کله پیژني، خو بیا هم د بنده عادت دی چې له هامره په هر حال کې ویری. اوس د ورځې اته نیمې بجې دي. د دفتر موټر لکه چې د مال راتګه مخکې تیر شوی او زه ترې پاتې شوم. نو اوس مجبور یم چې په کوم ښاري موټر کې لاړ شم. 50 افغانۍ مې په جیب کې دي. که په ټاکسي کې لاړ شم نو 40 افغانۍ په کرایه کې ځي، او که کاستر یا سرویس ته ودرېږم نو نور هم راباندې ناوخته کېږي. او غیر حاضرېږم نو مجبور یم چې په ټاکسي کې لاړ شم. چې راتلم میرمنې مې همدا راته وویل چې ګوره 50 دې په جیب کې دی چې رومیان او کچالو دې هېر نه شي. اوس د سهار لس نیمې بجې دي. پوره یو ساعت په یو څلور لارې کې ودرېدو او ترافیکو ویل چې وزیر صاحب تیریږي. هر سهار چې وزیران کار ته ځي او مازیګر بیرته کورونو ته ځي نو سړکونه ټول بند وي، او هغه د چا خبره چې په شام شور نشي خوړلی. د ما د حاضرۍ په خانه کې هم په سره قلم باندې ښه ډبله چلی پاکه شوې ده او غیر حاضر شوی یم. اوس د ورځې یولس نیمې بجې دي. د مدیر صاحب 15 زوی مې بازار ته راایستلی چې آیس کریم ورته واخلم. مدیر صاحب چې لومړی د ناوخته ورتګ له امله ښه ورټلم نو بیا یې خپل زوی په لاس راکړ چې بازار ته یې بوزم او آیس کریم ورته واخلم. مدیر خپل دغه نازولی زوی حتما په اونۍ کې دوه یا درې ځله دفتر ته راولي او بیا یې په یو نه یو مامور باندې ورتاوان کړي چې آیس کریم ورته واخلي. له ما سره یوازې 30 افغانۍ دي او د مدیر صاحب زوی راته کلک دی چې ما ته د 80 افغانۍ سوپر آیس کریم واخله، لکه چې مور یې ورښودلی. په جنجال ورسره پاتې یم. اوس د غرمې 12 نیمې بجې دي. ټول مامورین د ډوډۍ په خوړلو لګیا دي او هر یو لکه د پیشو سر غوندې غټې غټې مړې پورته کوي، سره له دې چې ټول مامورین د معدې تکلیف لري. خو نوکریوال بیا هم تور بانجان پخه کړي دي او وایي چې بانجان ارزانه دي. اوس د مازدیګر 4 بجې دي. مدیر صاحب راته وویل چې یو بورې سمټ واخلم او د رئیس صاحب کره یوسم. اولته د رئیس صاحب تشناب خراب شوی دی، هغه ورته جوړ کړم. د رئیس صاحب تشناب سم ګلکار راڅخه جوړ کړی دی، ځکه په میاشت کې خامخا یو ځل ورته له سره سمټ کوم. زور تشناب دی چې نن یې سمټ کړي سبا ته بیا خراب.
اوس مو د نجونو د یو خوانځي مخې ته بیایو چې خبر شي د نجونو د خوانځیو مخې ته څه ډول لوبغاړي ولاړ وي.
عاشق امتحان لیتی ہے، عاشق امتحان لیتی ہے، عاشق امتحان لیتی ہے.
وعلیکم محمود، بیا څنګه ولاړې؟
څوک درسی ساتونه مو ټول خالی وو. په تفریح کې راوتښتېدم. ما ویل راځه کله سترګې وڅرو.
یوازې سترګو څرولو ته راتښتېدلی او کله چا سره واده هم لرې.
په وادو پسې مه ګرځه، که په موبایلو وادو پسې وګرځو نو سپینګیری به شو، ځکه هره ورځ د دروغو وادې وي، لکه چې ته هم د ما په مرض اختی.
او نو اوس خو دغه مرض هم شوی دی او ټول ډرامایي ځوانانې نیولې دي. خو پام کوه چې پولیس در باندې رانشي.
بېغمه اوسه، عاشقان له زمریانو څخه هم نه وېرېږي، دا خو یې لا پولیسان دي. دا د فری فایر تمرینونه لکه چې د مسخرو لپاره کوو.
څو ورځې خو نه ښکارېدې، لکه چې کوم بل ځای دې تارز غلولی وه.
څه وکړو وروره، ټول عمر مو د نجونو د ښوونځیو په دروازو کې تیر شو، خو یوې ظالمې هم نه راته وخندل او نه یې هم د مینې کومه اشاره راکړه. ریښتیا هم دا څو ورځې د یوې بلې لیسې تر مخې درېدم.
څنګه وه، نتیجه یې ورکړه که نه؟
ښه وه، خو د جلۍ ورونو او خپلوانو مزاحمت وکړه.
یعنې وی وهلې؟
وې نه وهله، د منډو پر وخت مې پښه وښویده او ولوېدم. له لوېدو سره مې پښه ماته شوه او څو ورځې په روغتون کې بستر وم.
چې دا خبرې نه وي پکې کله خوند کوي. که اوس دا خپلې ډډې در ښکاره کړم نو حیران به پاتې شي.
ولې؟
ځکه چې د ډېرو وهلو تکې تورې اوښتې دي.
هله تښته چې پولیسان
راغلل.
دیخوا ګوره، تا ته وایم لږ خو راته را وګوره.
چا ته وایې؟
تا ته وایم. ولې زړه نه لري چې دومره په کبر روانی؟
ځه مخ دې ورک کړه، لو دا انسانه احمقه بې تربیې.
هر څومره کنځل چې کوي ویې که، خو یو ځل دې هغه د موبایل نمبر راکړه.
بې شرمه انسانه، لږ وشرمېږه.
په شرم پسې مه ګرځه، یوازې دې د ټېلیفون نمره راکړه.
له چا نه موبایل نمره غواړې؟
ساجده، ته؟
هو زه. تا د ما د خوشه نیولې ده؟
وروره، همدا د احمق بچی راپسې وي، هره ورځ مې ځوروي.
ډېرو بخه ساجده، ما نه پېژنده چې دا به ستا خور وي.
اوس به یې در وپېژنم، ته ودرېږه.
اوس دغه کیسه هم واورئ.
پخپله ملامت وم چې د دکاندار خبره مې ومنله او تنګ پتلون مې واخیست، کنه هغه خو خپله سودا خرڅوله. چې دومره صفتونه یې ونه کړي کله یې څوک اخلي. سهار چې دفتر ته تلم نو مېرمنې مې په څه خواریو راواغوست. داسې یېغو نېغوم پکې چې تا به ویل چوکاټ کړی یم. په دفتر کې ډېرو راپورې وخندل او ډېرو افسوس وکړ. د یوازې د رخصانې چې نوې په لسم بست کې مقرره شوې خوښ شو او ویل یې چې اوس همدغه ډول تنګ پتلونونه مود دي. هغې زیاته کړه چې دغه نور مامورین د پخوانۍ زمانې خلک دي، ټول عمر یې هماغه لیلامي جوالونه اغوستي دي. په موټ څه پوهېږي؟ خو د تادیاتو مدیر یوازینی سړی و چې نه یې خوښ کړ او نه یې هم رد، بلکې یوه مشوره یې راکړه چې په منډۍ کې یو بل لیلامي پتلون هم واخلم چې هغه د چا خبره بدل پوخ شي. د مدیر خبره مې ډېره خوښه شوه او ماسپښین مې د شعبې له امیره اجازه واخیسته او د منډۍ په لور وخوځېدم. منډۍ ته چې ورسېدم نو دومره ګڼه ګوڼه وه چې تا به ویل د سړیو بهر دی، چې پښې خوځېدې او سرونه یې داسې ښکارېدل لکه هېڅ حرکت چې نه کوي. ما هم ځان پکې ورواچاوه. تر ډېره ځایه خو خلکو بوتلم. یو قدم وروسته دوه درې کراچۍ مخې ته راتلې